دا مشال ریډیو دا اوزم ستاس قربا اسر الله مومن وخت په وختونو کې د ورځې یو باندې شوی نن د اتوار ورځ او د 2011 کال د دسمبر د میاشتې 25 مڼټه ده. تدې غړي په خبرونه کې باوري د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان یو وار بیا ویلي له طالبانو سره به هغه محل خبرې کوي چې دوی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د غیر ملکی وسلوالو ملګرتوب پرېږدي. د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې نن د تحریک انصاف جلسه کیدونکې ده. په دې اړه به هم حال درکوو. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو او په وروستۍ نیمایي کې د باختر ستوري پروګرام به هم واورئ. خو لومړی به د بوریوال کاکړ نه د ساعت تازه خبرونه واورو.
د مهمو خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي له وسلوالو سره خبرې کوي خو هغوی به د حکومت شرطونه مني. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې تر هغه وخته به له امریکا سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې د نیټو د شپې چاپو او د کورن د تلاشۍ لړۍ نه وي درېدلې. او د کیوبا چارواکي وایي چې د جزیرې ختیځې غاړې ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله د هیټي هیواد 38 وګړي وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په چارسده کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پخوای هم له وسلوالو سره خبرې اترې کړې وې او اوس هم دې ته تیار دی. خو د هغه په خبره د دې لپاره د حکومت څو شرطونه دي.
یو به د تشدد غندنه کې، دویم به د حکومت قانون تسلیمه، دریم به ماله دا تسلیم راکړي چې ستا خوره په پاکستان دننه او یا له پاکستان نه بهر د جاهلانو د دهشتګردۍ لپاره نه استعمالېږي. او دا کوم عرب، ازبک او تاجک چې تاروسې دي دا به واپس خپلو خپلو ملکونو ته ولېږي. زما ورور یې در ترغارو دومره زه کېږه چې خبرې ترې وکړي.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د صوبایي خودمختاري او د خپل ګوند منشور نوري ټول غوښتنې ترسره کړې دي او اوس به په پښتنه سیمه کې د بشپړ امن راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. د یاتسیو ګوند یو بل مخکښ سنیټر افراسیاب خټک بیا غونډې ته وویل چې کله د دوی حکومت راغی نو په صوبه کې ترهګرو 36 ریډیو سټیشنونه جوړ کړي وو، د هغوی روزنیز مرکزونه وو او په پېښور کې به یې ګشتونه کول. د افراسیاب خټک په وینا اوس حالات بدل دي او په صوبه کې د اروپا کویټس کیمپ نسته او په قبایلي سیمو کې پاتې لږ ډیر مرکزونه هم لمنځه تلونکي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې تر هغه وخت به له امریکا سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې د نیټو په مشرۍ کې د شپې پر مهال چاپي او د کورونو د تلاشۍ لړۍ نه وي درېدلې. د ولسمشر کرزی دا څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلې دي چې د حکومت لخوا ټاکل شوې د پلټنو یوې ډلې وویل چې د نیټو په دې وروستیو هوایي بریدونو او د شپې په چاپو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله لا هم پر ځای پاتې ده. د افغان ولسمشر له دفتر څخه خپور شوی بیان وایي چې نوموړي پر دې خبره زور واچوي چې د ستراتیژیکي ملګرتیا اسناد به تر هغه وخت لاسلیک نسی تر څو چې د کورونو تلاشي او د شپې چاپي نه وي درېدلې. د افغانستان او امریکا ترمنځ دا تړون د دې لپاره دی چې په 2014 کال کې له وتلو وروسته به د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ اړیکې سمبال کړي. د شوروي اتحاد وروستي مشر میخائیل ګورباچوف د روس پر وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ژغ کړی دی چې د ده پر لاره دی ولاړ سي او واک د پرېږدي. له ایکو ماسکوې نومي ریډیو سره په امریکا کې ګورباچوف ویلي چې که ولادیمیر پوتین د احتجاج غوښتونکو ته په پاملرنې سره واک پرېږدي نو به په هغو مثبتو کارونو یادېږي چې د خپل واک په 12 کلنه موده کې کړی و. دی وایي
Меня никто не снимал. Я сообщил о прекращении.
دیوای ز پانو لسوا یو نو وکی چا نکړم لري. ما په خپل د خپل ولسمشری د پای اعلان وکړ خو ما دا پډاګه کړه چې ما ولې دا سی وکړل. نو د ته هم په کار ده چې دا سی وکړي. دا به تر ټولو شوي ځکه چې بیا به هر هغه مثبت څه وژغورل سي چې د کړې دي. د میخائیل ګورباچوف دا څرګندونه له هغه وروسته مخې ته راغلې دي چې تیر ورځ په لسګونو زره کسان د ماسکو او نور ښارونو کوڅو ته راووتل. دا مظاهره چان په روس کې د دسمبر پر 14 نیټه تر سره سوي پارلماني انتخابات له درغلیو ډک بولي. د کیوبا چارواکي وایي چې د جزیرې ختیځې غاړې ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله د هیټي هیواد 38 وګړي وژل شوي دي. پر حکومتي ټلویزیون د وژل شوي یوه رسمي بیان له مخې د کیوبا د ولسي ژغورنې ځواکونو 70 کسان ژغورلي دي چې 4 ماشومان هم پکښې دي. چارواکي وایي چې په لادرکه کسانو پسې لټون روان دی او د هیټي د دې وګړو هدف نه معلوم چې چیرې روان و. خو د هغوی په خبره داسې نه ښکاري چې ګواکې د دې کسانو منزل کیوبا وه. په وژل شوو کې 21 نارینه او 19 مېرمنې شامل دي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د قانون د نوې مسودې لپاره جوړېدونکي پارلمان ته د انتخاباتو په دویم پړاو کې دوو مشهورو اسلامي ګوندونو له درو څخه شاوخوا 2 برخې رایې ګټلې دي. کمیسیون وایي چې د اخوان المسلمین د خپلواکۍ او انصاف ګوند د رایو اچوونکو له لیست څخه 6.3 رایې ګټلې دي او بل خوا بنسټپاله ګوند سلفي النور پارټۍ بیا 28.8 رایې ګټلې دي. په مصر کې په شپږو اونیو کې کېدونکو دا انتخاباتي بهیر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک تر 13 کلنه واکمنۍ وروسته ترسره کیږي. حسنی مبارک د روان کال د فروری په میاشت کې د یو کلک ملاتړ لرونکي پاڅون په پایله کې له واکه لرې کړل سو. او له جګړې سره مخامخ د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح وایي چې په راتلونکو 4 ورځو کې به امریکا ته ولاړ سي چې په خپل هیواد کې موجوده فضا آرام کړي. تیر ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې هغه دا نکړه په ډاګه چې امریکا ته به کله ځي، خو هغه دا وویل چې بیرته به خپل هیواد ته ستنېږي او په اپوزیشن کې به خپلو سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکوي. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو د مشال ډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه غړي کې بعد د رپورټونو ترڅنګ واورئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل ځمکه وسلوالو طالبانو ته ویلي هله به ورسره مذاکرات کوي چې تاوتریخوالی پرېږدي. نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند په کراچۍ کې جلسه کوي. د متحده اقوامی مومنټ یو غړی په دې اړه وایي
عمران خان جلسه کوي ودی کړی، خو هغه خلک چې مخکې هم حکومتونو کې پاتې شوي دي هغه اوس د عمران خان د ډلې سره ملګري شوي دي. زه فکر نه کوم چې دغه خلک به کوم مثبت بدلون راولي.
د روانې میاشتې په 13 نېټه د انډونیشیا په سمندر کې یو بیړۍ ډوبه شوې وه چې پکې د کوټې اوسیدونکي هم سپارول چې له هزارې قبیلې سره یې تړاو لرو. د دې قبیلې مشران وایي د خپلو مړو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري.
اب جو انفارمیشن وہ مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے.
هغه معلومات چې اوس یې د پاکستان ادارې زمر څخه غواړي په هغه کې مشته ډېر مشکلات دي.
د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه په خبرونو کې هم تاسو واردل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پښتونخوا په چرسده کې یوې لوی جلسې ته د وینا پر مهال ویلي و بمري خو د پښتنو خاوره به هیچا نشي خرڅولی. د وسلوالو طالبانو ته په اشاره ویل کچا یې پر سر ټوپک نیولی وي او ده ته وایي چې خبرو ته دې کینی نو داسي نشي کېدی. دی وایي له طالبانو سره به هغه مهال خبرې کوي چې دوی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د چچن، ازبک او داسې نور وسلوالو ملګرتوب پرېږدي. د اسفندیار ولی خان د وینا مهمې برخې د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خبرې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په چارسده کې یوې ولسي جرګې ته د وینا په وخت وکړې. اسفندیار ولی خان د صوبې د حالاتو او د ترهګرۍ په حق لدا هم ویل چې وړاندې هم دوی وسلوالو سره خبرې ترې کړې دي او اوس هم دوی تیار دي.
جمع
په بچی لنه کوي دی به زما په خور او زما په مور لنه کوي او زه به کینم زه به د سره خبرې کوم نو دغه باتې دی د غوږونو نه وباس هغه مذاکرات چې زما په سر د چا تماچې نیولي هغې مذاکراتو ته زه نه یم تیار مور ته خیر خو زه د پښتنو خاوره نه شم خرڅولې په چا.
اسفندیار ولی خان دا هم وویل چې د صوبوي خود مختاره او د خپل منشور نور ټولې غوښتنې دوی ترسره کړې خو ولې دوی به اوس په پښتني سیمه کې د پوره پوره امن نوښتو لپاره هلې ځلې کوي. دوی وویل چې د هغې لپاره د حکومت یو څو شرطونه لري هغه به منل پکار وي. دوی زیاتوي
زه ورته دا نه وایم چې خپل ټوپک کېږده ځکه چې پښتون د وی چې ټوپک کېږده د هغې په قرآن وي خو زه ورته دا وایم چې دومره به کې چې ته به د تشدد غندنه کوې یو به د تشدد غندنه کوې دویم به د حکومت قانون تسلیمې دریم به ماله دا تسلي را کوې چې ستا خوره په پاکستان دننه او یا له پاکستان نه بهر د جاهلان د دهشتګردۍ دپاره نه استعمالېږي او دا کوم عرب ازبک او تاجک چې تا روستې دي دا به واپس خپلو خپلو ملکونو ته ولېږي زما ورورې در ترغاړو دومره زه کېږه چې خبرې ترې وکړي.
جلسه کې د عوامي نیشنل ګوند صوبای صدر افراسیاب خټک وینا وه چې یو نیم سل کال وړاندې سیکانو د دوی نه خپل نوم افغانیا یا پښتونستان اخیستی و ولې دوی هغه نوم هم واپس واخیسته بل د دوی په حکومت په داسې وخت کې راغی چې ترهګرو نه یوازې په ټوله صوبه کې ګڼ شمېر د ترهګرۍ تربیتي کمپونه جوړ کړو بلکې خپل ریډیو سټېشن یې هم کولو کړی وي. ولې په خیبر پښتونخوا کې اوس حالات بدل دي او په تیره تیره به په قبایلي سیمه کې هم امن راشي. دیوای
چې زما حکومت راغی شپږ دېرش ریډیو سټېشنونه د څنګهو په صوبه کې راګېدو ټرېننګ کمپونه یوازې په سوات کې په ګډ کې اوچات کمپ کې لس زره زیات د څنګه تربیت شوي وو. پېښور ښار ته د څنګه راغلل او ګشت مې وکړو په ښار کې خلک به وېرول. نن تاسو ګورئ د ترې په فضل سره په صوبه کې هېڅ کمپ نشته دی په صوبه کې هېڅ ټکاډات نشته دی او که په قبایلو کې هم څه لږ ډېر پښتونه پاتې دي انشاءالله هغه هم ختمې لوله دي دا ځکه چې تاسو قرباني ورکړي زموږ خاورې تل قرباني ورکړي زموږ پولیس قرباني ورکړي زموږ فوج قرباني
یادونه وړ ده چې په دې موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د چارسدې ضلع لپاره د اوو اربو او شل کروڑ روپو پرمختیایي منصوبو اعلان هم وکړو چې پکې د هلکانو جنکو لپاره کالجونه باچا خان یونیورسټي د زنانه او ماشومانو لپاره بل هسپتال او دغه رنګ د سړکونو او پلونو علاوه نور پرمختیایي کارونه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، چارسده.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا د مشال ریډیو خبر اعلان چې تاسو ته معلومات درسروي او وس هم زو افغانستان ته د بهرنو یو ځواکونو لخوا په شپه کې د خلکو پر کورونو حمله او تلاشو یو ځل بیا د افغان حکومت او نړیوالو متحدانو اړیکې او هم اهنګي له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دا په دې لړ کې افغان ولسمشر خبرداري ورکوي چې د شپې لخوا عملیات او د ملکی خلکو تلفات پای ته ونه رسیږي نو د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک همکاري نشي رامنځته کېدی. رضوان مراد تفصیل کوي.
ولسمشر کرزی وی کناټو د خلکو پر کورونو د شپې عملیات او تلاشی بند نه کړي نو دا به د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د تړون مخه ونیسي. د جمهور ریاست لخوا په خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې حامد کرزی دا څرګندونه پرون د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو په اړه د دولتي پلاو د ریپورټونو اورېدو او د ملکی قربانیانو له عزیزانو سره د کتنې پر مهال وکړي. نوموړي ویل د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو مرګ ژوبله او د شپې لخوا د کورونو تلاشي د کابل او نړیوالو متحدانو ترمنځ یو جدي ستونزه ده او دا مشکل د دواړو لورو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو مخې ته لوی خنډ جوړوي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی خای افغان دولت به د ستراتیژیکو همکاریو د تړون اهمیت ته په پام سره د شپې د عملیاتو په اړه له نړیوالو ځواکونو سره یو مناسب جوړجاړي ته ورسیږي خو د هغه په وینا دا عملیات د افغانستان او لنړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده.
هغه ټول قوانین چې یعنی امریکا هغه قوانین منلي دي چې د حقوق بشر اعلامیه په دې ټولو کې د خلکو د کورونو حریم اصل په صفت باندې پېژندل شوی ده چې دا د تعرض څخه مسؤول دي. خو د افغان حکومت لخوا په دې حاصله چې کوم اعتراضات تر اوسه پورې شوي دي په دې کې امریکایانو اصلا توجه نه دی کړی.
خو نوموړی د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې کېدای شي افغان ځواکونه د شپې لخوا د عملیاتو قومانده په خپل لاس کې واخلي څو هغه مخالفت او حساسیتونه لري کړي چې د افغانستان خلک یې د کورونو د تلاشۍ او د شپې لخوا د عملیاتو په وخت د بهرنیو ځواکونو په وړاندې ښیي. په کابل کې د ورستې لوی جرګې ګډونوالو هم د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې پر مهال د کورونو د تلاشیو او عملیاتو بندول له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره یو مهم شرط وګڼه. ناټو وای د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د شپې لخوا خاص عملیات د دوی مهم پوځي تاکتیک دی.
د رضوان مراد رپورت مو واوریدو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
قدرمن اوریدونکو نن د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د تحریک انصاف جلسه کیدونکو د ګوند یو چارواکي ویلي ته ملري چې جلسې ته به ډېر خلک راځي. د عوامي نېشنل ګوند یو چارواکي مشال ډو ته ویل د سیاسي جلسه ده او د تا قتل پکار دي چې په څه ډول یې انتظام کیږي. د خار اوسیدونکو وایي دوی روزي ګټل غواړي او جلسې ته نزي. نور تفصیل د مشال ډو د خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې ورو.
د کراچۍ جنا مزار په سیمه کې عمران خان ډلې تحریک انصاف لخوا نن د اتوار په ورځ جلسه اعلان شوې ده. د تحریک انصاف چارواکي وایي یادې جلسې ته د کراچۍ ښار نه علاوه د ملک د نورو برخو څخه هم ګڼ شمېر خلک را روان دي. د یاد شوي ګوند سند صوبې ډیپټي جنرال سیکرټري سیف الله مسعود د جلسې په حق له مشال رډیو ته داسې ویل:
عوام خو به ان شاء الله تر 2 بجې نه پس به سوچي ولې چې دا ډیره غټه جلسه ده او د کراچۍ د کونې کونې نه خلک را دي. دا بدل لاهور نه هم یا ته جلسه ای ولې چې کوم ریاکشن د خلک کوم اکټیویټیز مونږ د خلکو لیدلې او د کوم خلکو سره زمونږ رابطه دي نو هغه د مونږ د قوت نام ډیر زیات.
دا چې سیاسي ګوندونه د عمران خان نننۍ جلسې ته په کوم نظر ګوري په دې حق له د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مرستیال مشر بشیر جان وای:
سیاسي جلسه دا یو پات جلسہ کئی لیکن بنورو پتی جلسو کے لیے مقام باندھا جلسہ کی ورز باندھی عموماً خلق ہی نہیں ہو خجل سبھی دیر خلق بھائی اس قتل دا واڑی چہرہ دی جلسے سیاسی اور تنظیمی پہلو تک قتل واڑی یہ وہ جلسہ دا سی لگتا سی مقصور کیوں قتل جب کم کرسو خلق نہ سو اور کرسی ہم وہ تخت والے البتہ ٹول پاکستان اور کراچی پہ سیاست کی فرق.
متحدہ قومی مومن چارواکی وائی کراچی پنن نئی جلسہ ہاغوئی تا ہیچ اعتراض نشتا او ندا ڈول جلسے کراچی کے دیت شوی بند ووٹونا کمولیشی. دیم کیو ایم ڈلی و مشرا نسرین جلیل پدے حق لوائی:
عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں کریں.
عمران خان جلسہ کبھی وہ دکھڑی خو ہاغا خلق چمخ کی ہم حکومتونو کے پاتی شوی دی ہاغا وس دے عمران خان ڈلی سرا ملگری شوی دی زر فکر نکوم چی داغا خلق با کم مثبت بدلون راولی کے دیشی جلسے تا زیاد خلق راشی خدا دا ایم کیو ایم ووٹ بینک نشی کمولی. دا چې د کراچۍ خاریان دې جلسې ته په کوم نظر ګوري په حق له یې څو تنو خاریانو مشال رډیو ته وویل:
یاره جلسې لړل مزدوري په کار غریب خلک یاره دو پیسې په کار وړل نشته دی جلسې لړل نو دیاري لاره خراب شو نو سبا کو بل په جیداری
سبارا ان شاء الله جلسه به کامیاب جلسې یو موږ ټول له ورزو جلسې کې به شمولیت کوو. عمران خان به ان شاء الله د الیکشن د عمران خان دی لا بغټي
دا مفاد پرست خلک دي
مفاد پرست هغه
عمران خان ڈلے تا پنجاب او پختونخوا صوبو کے دو نورو سیاسی گندونو څخه یو شمیر مشران تللی دی. حسین صوبہ کے تروسا کمیات سیاسی مشر د عمران خان ڈلے سرا ملگرتیا نه دی اعلان کړی. ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري او زو کوټې ته د رواني میشتې په 13 منټه د انډونیشیا د جاوا په ټاپو کې په سمندر کې یو بیړۍ ډوبه شو چې پکې د کوټې اوسیدونکو هم سپارول چې له هزارې قبیلې سره یې تړاو و. د دې قبیلې مشران وایي د خپل مړو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. نور تفصیل د خدایونو ناصر په دې رپورت کې اورو.
د ډیسمبر په 13 نیټه د انډونیشیا په جاوا سیمه کې یو بیړۍ هغه مهال په سمندر کې ډوبه شوه چې په دې کې ناست کسان په غیر قانوني توګه استرالیا ته اوښتل. په کوټه کې د هزاره قبیله وګړیو په همهغو ورځو کې مشال ته وویل د دوی د قبیله وګړي هم په دې بیړۍ کې سپاره وو. د خالی په ورځ د هزاره قبیله یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار سعادت علي هزاره په خبري غونډه کې وویل په ډوبه سوي بیړۍ کې نوي کسان د کوټې وو چې د ده په خبره د ډیری یو تعلق له هزاره قبیله سره دی. سردار سعادت علي هزاره په خبري کانفرانس کې وویل
اب جو انفارمیشن وہ مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے.
هغه معلومات چې اوس یې د پاکستان ادارې زموږ څخه غواړي په هغوی کې موږ ته ډېر مشکلات دي، لکه دوی وایي ډي ان اې ټیسټ به کوو او د لادرکه کسانو د وینې ګروپ راولیکي او فینګر پرنټ غواړي، نور څه موږ نه لرو. البته دا فینګر پرنټ لا موږ لا نادرا سره ګورو کراته میلاو سو
انشاءالله کوشش کریں گے اگر نادرا سے مل جائے ہمیں.
سردار سعادت علي هزاره زیاته کړه د سلو په شاوخوا کې مړي له سمندر څخه راایستل سوي، خو د ده په خبره د پیژندګلوي نه دي.
انټرپول کوشش کوي چې جنازه جو ہے کچھ ڈیٹوریٹ ہو گئے.
انټرپول دا هڅه کوي چې دغه مړي چې خراب سوي دي داسې نه چې د صحیح هیواد پر ځای بل هیواد ته ولېږدول سي، او هڅه کوي چې همغه هیواد ته ولېږل سي. بلې خواته د پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفاتو د نظم د ادارې صوبایي مشر طاهر منیر دوی ته د ورکړل سویو معلوماتو پر اساس وایي ټول 102 مړي راایستل سوي، 20 کسان ژغورل سوي او په درزنو لا هم ورک دي. د یاد ادارې یو بل مشر فیصل نسیم بیا وایي د لادرکه کسانو د کورنیو لخوا دوی ته یوازې نمونه ورکړل سوي، خو د شناختي کارډو نمبر لا هم ورکړل سوي نه دي چې د ده په خبره په دې شناخت ممکن نه دی. د یادولو وړ ده چې د ایران له لارې هر کال په سلګونو د پاکستان او افغانستان وګړي په قاچاق اروپایي هیوادو ته مخه کوي. د ډیری کسانو موخه ښه ژوند او روزګار وي. د بلوچستان له نورو وګړو سره سره د کوټې ډیری هزارګان هم په همدې لارو پرمختللو هیوادو ته د اوښتو هڅه کوي چې دوی یې لامل له روزګار سره سره د کوټې ناامني هم په ګوته کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور ناصر رپورټ مو ورده او زو قبایلی سیمه باجوړ ته د تیر وړو کې اختر پر مهال قبایلی سیمه باجوړه افغانستان ته په تللو ماشومانو کې چې وسلوالو طالبانو تختول ول او هلته یې لزان سره ساتل دي. په دې تختول شو کې دوه ماشومان چې یو ابراهیم نومیږي او بل محمد رحمان دی د طالبانو لول کې را تختیدل دي. د محمد رحمان نکوای خپل مسیحي چې ولیدو نو سترګي د اوخکو ډکې شوې. ل دوه ماشومان سره د مشال ریډیو خبريال شانواس سرغزي خبري کړې دي او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
د تیر واړه اختر یو ورځ وروسته د باجوړ ایجنسی د تحصیل مامون د سیمې تختول شوی د ایراب کلی ابراهیم خان او د ترخو کلی محمد رحمان بیا خپل کورونو ته راغلی دي. د دغه ماشومان په وینا هغه هم د دې ورځې په انتظار و کله به ورته مکمل او شي چې بیرته وتختی او خپل کورونو ته لاړ شي. ابراهیم خان چې عمر تقریبا 14 کال دی سلورم جمعات کې سبق هم وای او هغه د طالب وستوالو په قبضه کې درې میاشتې څنګه تیرې کړې
چې هغه تر پرګلاړ یو ګیرو پاک کتاب شو بس هغه به طالبان راو د انګلیا یو دم درې کسانو استه ګیر کړو چې ګیر کړو سیمان کوې زمونږ یو مشر دغه ته خبره کوي کنه بعد به دوی یو کوټه واغې ته واچلې به دغه نه منګل ټول یو ځای لاول به بیلا بیل کړو چې بیلا بیل کړو ګروپونه اساس کې به دغه نه بعد به موږ یو سل بل سکتل لیدندې شوې روټي روچې ورات خپه وخت میلاوي دو توان ټکولې راسنې دي کلی.
ابراهیم خان د مور پلار یو نارینه اولاد دی او هغه وای تقریبا 10 ورځې وړاندې کور ته راغله. پلار یې په پنجاب صوبه کې خپل روزګار کوي او هم دغه شان نور ماشومان چې د طالب وستوالو په قبضه کې دي د ابراهیم خان په وینا منتظر دي خپل کورونو ته بیا لاړ شي.
خپاو خو خپاو چې بس حکومتي ساده کو طالبان کور شي زمونږ د واړه د آزاد کړي شي.
او ابراهیم خان په وینا چې هغه کور ته راتلو نو په لار کې ورته یو خطر پیښ شوی او
به دا غنه بعد چې روانو د شپې په لار نو سپیو خړم روانو د شپې په لار زنګلو زیرا ته نو مرم سپیو خړم باري نه واچلم به خپه کې دړم شوی به لاړم سپخار کستن نیمه لاوي د سرکاري ستنې به لاړم اسلام آباد ته. اسلام آباد کې شپک سنی واره په 100 روپۍ راته وستنو والا وسم په پری دی سکول ته وزم او راځم به تر اعظم کوته.
د تر خصمی ولسکلن محمد رحمان تقریبا لس ورځې وړاندې کور ته راغله او څنګه نیول شوی او هغه
اختر و بس اختر کے چاکر لتلیو کانڈا ہوتا ہاں طرف تا چینو تا اگتیو چینو کے بس دو تنا روان اسی آگو گیر کنن بس بیراتی دعوت درکا ہاں دعوت کے سلور مشت دعوت راکو بس هیڅ مات نور نه دی ویلي تاسو جیلیان راځي زاده بس دا خبره کولی نور څه خبرې اته
دا سات چې کوم ماشومان د طالب وسلوالو په قبضه کې دي د کومو کلو دي او د څو ماشومانو نمونه محمد رحمان داسې ښایي
نولس کسانو نولس کسان کې ولس کسه پاتې شو پته سره مامون دی د عراق کسان دی بای چینی سیوی پکې نه یو روح الله نه یو نصر الله نه یو حمید الله نه یو کپایت دی نور راتل نه راځي
او محمد رحمان کورته څنګه بیرته راوته تختیدو
مزیو چینار کې او چینار باندې سه به شپې یو بجو راوتل ا د شپې یو بجو سره ور سار ساټه مو دی غره راو او خدس
نو غي در باندې پام نو طالبانو سي
نه طالبان رامن پام اره سپټ
د طالب وسلوالو شمیره څومره وه او تختول شوي ماشومان یې چیرته چیرته ګرځول
رښتیا خبره ته وکړم هر څه مو خوړل چې به مې لایدل هغه سه یو ځای کېناستو خوړل ما
او څومره کسانو تقریبا طالبان
دا ټولې درې ډکې دي نو که ډېر شی دي څه کم نه دي مونږ سې ګډوډ ګرځېدل چوګام او چینار داسې ګډوډ
د محمد رحمان نیکه کشمالی بابا وای هغه خپل نوسی پسې بیمار شوی وو
چې ما به زومره دماغ کار نه کوم چې خو ګولې به مې خوړې دې سه مې غم وکنه چیرې بچنګ چلی او دې بچا حالات دې خوړې حالات خو زمونږ شي غم وکنه دې خو څه سخت او ځای نه ور کړی
کشمالی بابا وای هغه خپل وسه محمد رحمان خو اول پیژندې هم نشو
په دې بارز ما شي او ځای راو ما دا به څوکي کنه ور ور ته چل کدا خو محمد رحمان دې خو ما خو دې کین کې ما پنځه کو بدل شو وکنه دې ګیره کې به بدل شو نو خو څه درو نه خراب نه خو کنه دې ګیره کې به بدل شو نو ا بیا می چوپی ځان راغو کړه غاړه می ورسره بس سترګونه می وکه ملاله چې پامکه هغه چې جون دو خدای پاک موږ له دغه کدارا وست
د ابراهیم خان او د محمد رحمان په وینا پاتشوی ماشومان هم په دې انتظار دي چې کله بوي چې طالب وسلوال هغه ته اجازه ورکړي او هغه خپل کورونو ته بیرته راشي شانواز ترکزای مشال ریډیو ایراب کله باجوړ ایجنسی
مشال ریډیو د منی او رنا زیر
کډرمن اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم یو مخاله لرو د پاکستان انګریزي ژبه ورسپانه ډان لیکي فردي سربېره چنن سبا په ټول بلوچستان کې د بلوچ ملت پالو خراب شوی مړی مندل کیږي خو رسنې ورسره دومره ارزښت نه ورکوي او د پوز دریز داده چې دوی یو بلوچ وګړي هم د انصاف لا تکازو پرتا نه دی پنخه کړي په دې مقاله کې لیکل شوی هغه پوز چې د اسامه بن لادن له فکره د متاثر شو مذهبي ډلو پالنه کوي څنګه ترې د انصاف غوښتنه کېدای شي نجیب عامر نور تفصیل درکوي
پر ډان ورسپانه کې لیکوال عباس نصر لیکي کله چې بلوس ملت پال مشر سردار تولا منګل په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف سره په کراچۍ کې تر کتلو وروسته بلوچستان کې د امنیت په اړه څرګندونه وکړه نو مطبوعات ورته ډیر اهمیت ورکړو خو د دې پر ځای چې اوس بلوچستان کې خراب شوی او له پیژنګلوي وتلې مړی وموندل شي نو خای مطبوعات به ورته دومره اهمیت ورنکړي د لیکوال په باور د دې وجه دا نه ده چې ګینې ټولې رسنۍ د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو او د هغوی د مړو د خرابولو د پیښو پلوي کوي بلکې وجه دا ده چې هر اونۍ دومره خراب شوي مړی موندل کیږي چې دې خبرې اوس خبري ارزښت ته لاس ورکړي لیکوال وایي په دې وروستیو کې چې کله بلوچستان ته په سفر لاړ نو یو ملګري ورته وویل ډاکټر الله نظر پیژني بیا په خپل ځواب ورکړ چې هغه نن سبا په بلوچستان کې د بیلتون پالو د ټولو نه د لوی ډلې مشري په غاړه لري د نوموړي په وینا کله نه چې برهمدغ بوکټي سویزرلند ته تللې په وسلوالو فعالیتونو کې د بوکټیانو ونډه کمه شوې ده مریان لا هم فعال دي خو د الله نظر ډله ډیره منظمه او فعال ده الله نظر د یوې متوسطې کورنۍ سره تعلق لري او قبایلي مشر نه ده په مقاله کې راغلی کاتاولا منګل په کراچۍ کې د نواز شریف سره په څنګ کې خبريالانو ته وایي چې اوس د بلوچستان د حالاتو د قابو کولو واک د دوی سره نه بلکې په غرونو کې د جنگیدونکو ډلو په لاس کې دی نو خای هغه به غلط خبره نه وکړي اتاولا منګل چې یو ځل د بلوچستان وزیر اعلی هم ټاکل شوی وو او د پاکستان د آئین د لاندې لوړه هم کړې وه دا هم وایي چې د پاکستان پوز د بلوچستان سره داسې رویه کوي لکه هغه چې هیڅ د پاکستان نه وي لیکوال وایي د بلوچستان کې پښتنه وشي نو هغه د خپل مبارزې ډیر زوړ تاریخ لري خو د حکومت خلاف د دوی د بغاوت تازه لړۍ له هغه مهال پیل شو چې په سوی کې یو خزینه ډاکټر د پوز په یو برحال او کپتان تور ولګولو چې د غیسره جنسي تیرې کړي د هغه مهال د پوز ولس مشر پرویز مشرف د خپل کپتان او نواب اکبر بوکټي د ډاکټر په لوي وکړه وروسته د عملیاتو پترس کې اکبر بوکټي وژل شو او بلوس بلتون پالو ته د وسلو د اوچتولو یو بل دلیل هم لاسته ورغلو لیکوال وړاندې لیکي ډیر کله د بلوڅو هلو زلو ته د بغاوت نوم ورکول کیږي او ویل کیږي چې تر شای بهرني هیوادونه ولاړ دي او د پاکستان امنیتي ځواکونه انګیري چې د ملي امنیت پر وړاندې کې د بلوڅو ورکیدل شکنجه کیدل او پرته د عدالتي حکم وژل کیدل د منلو وړ ګام دی خو د لیکوال په باور بلوس هم د ملت پالنې په نوم ځینې ناوړي ګامونه پورته کوي، لکه د غیر بلوسو استادانو یا نور استوګنو وژنه. په همدې حال کې په بلوچستان کې چارواکي په دې خبره ځان خلاصوي چې په دې صوبه کې یو معصومه بلوس هم چا نه دی وژلی. د پوځ یو ځایي مشر جنرال جاوید ضیا به د سیاستوالو نه پوښتنه کوله، تاسو ماته ووایي موږ څوک د انصاف له تقاضو پرته په نښه کړي؟ لیکوال په اخره کې لیکي، تاسو د یو داسې پوځي مشرتابه نه څه توقع لرئ چې د سخت دریځو ډلو پالنه کوي؟ هغه ډلې چې د اسامه بن لادن د کړنو نه متاثره معلومیږي، دغو ډلو په دې وروستیو کې په لاهور کې د دفاع پاکستان په نوم د خپل ځواک ننداره وړاندې کړه. نو څوک دې ووایي چې دا هغه پاکستان دی چې جنای خوب لیدلو؟
د ډان ورځپاڼې مکالمو د نجیب امیر نه اورېدله. او وخت شوه دی په پښتونخوا کې یو نیمه بجه، او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته رارسېدلې. نو راځئ چې هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
د عوامي شون ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای له وسلوالو سره خبري کوي، خو هغوی به د حکومت شرطونه مني. افغان ولسمشر حامد کرزی وای چې تر هغه وخت له امریکا سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون نسی لاسلیک کولای تر څو چې د هغه په خبره د نیټو د شپې چاپی او د کورونو د تلاشي لړۍ نه وي درېدلې. او د کیوبا چارواکي وای چې د جزيري ختیځ غاړې ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله د هیټي هیواد 38 وګړي وژل شوی دی.
لون خبرونه مو د مشالې دی نو اوریدل چې بوریوال کاکړ باندې کول په روسي نیمای کې د مقالو او نورو ریپورتونو ترڅنګ د باختر ستوري خبرونه هم لرو. خو راځي چې لومړی اسلام آباد ته لاړ شو چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو کومې ادارې خبرې کړې دي. د دې اداریو مهم ټکي د سراج زهیر نورو.
نن مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې ګلی کې چې چیف اف آرمی سټاف جنرال اشپاک پریسکی یعنی ویلي دي چې پوسټ په اقتدار باندې د قبضې کولو هیڅ اراده نه لري. دا تاثر بیخي غلط دی او جمهوریت ته هرگز خطره نشته. ادارې لیکي چې د پوسټ سر لخر دا بیان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی کې د وینا په تناظر کې ورکړې دي، او د دې بیان وروسته د پوسټ په اخلاق کوم شک او شوبې وي هغه ختم شوې دي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې بیان هرکلی کړی دی او دای ویلی دی چې د لانجامن خط کشاله به پارلیمان ته وړاندې کولای شي. ادارې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د لانجامن خط په حق لا تحقیقات او خصوصي پاملرنه ورکړي، او دا ډیره ضروری هم ده ځکه چې د دې د ملک او قام د سلامتیا سره نیخ په نیغه تعلق دی. ادارې مخکې لیکي چې ټوله نړۍ کې او هر ټولنه کې د سیاست او د اقتدار د بدلون لار د عین پابند وي، او سیاست او حکومت تل د عیني دایرې تر لاندې خپل تعمیري کردار ادا کولای شي، او هم صرف په دې لار ملک ترقی او خوشحالی اړخته تک کولی شي، او دغه رنگ د ولس اعتماد هم په جمهوریت بحالی دی شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم خپل اداري صدرنګ لیکلې ده. اداري لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د آرمی چیف جنرال اشپاک پرویسکیانی د هغه بیان هرکلی کړی دی چې ګنې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته. ډان اداري لیکي چې د آرمی چیف جنرال اشپاک پرویسکیانی دا بیان په خپل ځای ډیر ښه دی، او د دین جمهوریت ته وده ترلاسه کیږي. خو د دین منور هم دا خوا چې جنرال اشپاک پرویسکیانی وزیر اعظم یوسف ګیلانی تخواس کړی وي چې د دفاعي کمیټې غونډه راوبلي او ټولې کشالې ته هغې د لارې هوارې کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې ګلی کې چې د ګرانۍ، بېروزګارۍ او د خراب صورتحال ځپلی شوي اولس په دې سخت یخنۍ کې اوس د ګیس او بجلی ناروا لوډشډنګ نور زیات پریشانه کړی دی. ادارې لیکي که یو خوا د بجلی لوډشډنګ کاروباریان خفه کړي دي، نو بل پلو د ګیس لوډشډنګ د زنانو لپاره عذاب جوړ شوی دی چې د ډوډۍ او نور اخلي پخلي په وخت یې ورته یو شمېر ستونزې ورپېښې کړي دي. ادارې لیکي چې د نورو بو په نسبت په خیبر پختونخوا کې د ګیس او بجلی لوډشډنګ ډیر زیات ولې شي، او کدا صورتحال وی نو لسبه مجبورن سړکونو ته راوځي. دوبای چې صوبایي حکومت دې لړکی د وفاق سره رابطه وکړي او د خپل ولز دا کشاله په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي. اج ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د تیر سو کالو راهسې د ټریفیک د مسلو حل لټوي، هر چاره ناکامه شوې ده. دې لړکی د سړک د غاړو گرین بیلټونه هم ختم کړي شوې دي چې دا رنګ سړکونه پراخ شي، خو د
دې فائدہ هیڅ اونښوا. دا سراج زهیر چې تاسو د پاکستان د ورځپاڼو ادارې وړاندې کولی او وزو نړیوال ورځپاڼو ته
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ملک طاقتور پوستا ویلي چې هغوی د ټاکل شوو سیاستوالو تر لاس لاندې دی. بل پلو د امریکا د دفاع د وزارت پر ویبپاڼه په خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي چې د افغانستان په پکتیا ولایت کې د یاغیانو داسې قوت نشته چې هلته پر افغان ځواکونو برلاسي شي. د دواړو مقالو مهمې برخې د بوریوال کاکړ نورو.
ورسپانه وال سټریټ ژورنال د خپلې مقالې په پایل کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د پنځشنبې په ورځ وویل چې داسې یو سازش وو چې د دوی حکومت دې ړنګ کړي. ورسپانه لیکي یوسف رضا ګیلانی په غیر عادي توګه په ډیر سخت انداز کې د پاکستان طاقتور پوست وویل چې هغوی د ولس له لوري د ټاکل شوو سیاستوالو تر لاس لاندې دي. د سازش په اړه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا څرګندونې د هغو هڅو په اړه دي چې د میموګیټ په نامه د ستونزې له لارې د دوی حکومت رانسکور کړي. ویل کېږي چې دا لانجمن لیک د مئی په میاشت کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د ولسمشر باراک اوباما ادارې ته د دې لپاره لیږل شوی و چې په پاکستان کې د ممکنه کودتا د مخنیوي په لړ کې ورسره مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان حکومت په دې نالاسلیک سوي لیک کې له لاس لرلو انکار کوي او وایي چې دا دومره لویه مسله نه ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشران وایي چې د دوی په فکر پوز به دومره ونه کړي چې د کودتا لاري حکومت نسکور کړي. خو د هغوی په وینا د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی چې ویل کېږي ولسمشر آصف علي زرداری خوښ نه دی د پردې تر شا هڅه کوي چې د لانجمن لیک له لارې د حکومت په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. یوسف رضا ګیلانی په ډاګه کړه چې پوز ته د ولس له ټیکسونو پیسې ورکول کېږي او د هغه په خبره دوی به خامخا حکومت ته ځواب ورکوي. د ورسپانې په لیکنه هغه په لومړي ځل داسې ویلي او دا د اوسنیو ستونزو په وړاندې په پاکستان پیپلز ګوند کې د نوې رامنځته شوې زړورتیا څرګندونه کوي. وال سټریټ ژورنال د پیپلز ګوند د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي له خولې لیکي چې نه پیپلز ګوند او نه هم حکومت غواړي چې له پوځ سره په ټکر کې شي. هغه زیاتوي چې موږ فکر کوو چې داسې یو رښتونی ولسواکي یا جمهوریت ترلاسه کړل سي چیرې چې هر ادارې ته خپلې پولې معلومه وي او په هغوی کې دننه کار وکړي. بل پلو د امریکا د دفاع د وزارت پر ویبپاڼه خپره سوې لیکنه په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د مشر جنرال جان ایلن له خولې لیکي چې دی هیله لري چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې ټولې لاسته راوړنې سره راغونډې کړي. جنرال جان ایلن ویلي چې د یاغیتوب د مخنیوي لپاره ډیر ښه عملیات روان دي او د ده په خبره موخه دا ده چې د امنیت دایره د کابل تر ختیځه وغځوي. لیکنه پر مخ لیکي چې د 102 بریګیډ کمانډان کرنل ایڈورډ بوهنی منهغه اصرار منلی دي کوم چې د هغه ځواکونه په لری خو په ستراتیژیک توګه مهم ولایت پکتیکا کې ګماري. د کرنل ایڈورډ بوهنی من ځواکونه د پکتیکا په داسې سیمه کې ګمارل شوی چې مرکز د پاکستان له پولې یوازې 1.5 میل لري دی. کرنل ایڈورډ بوهنی من ویلي چې د افغان ځواکونو مخ پر وده ورتیا ته په کتو سره په پکتیکا کې د اورپکو داسې قوت نسته چې هلته د افغانستان پر ځواکونو برلاسي سي. د کرنل بوهنی من په وینا افغان ځواکونه په پکتیکا ولایت کې واکمن دي او هغوی په هر ورځ لا پرمختګ کوي. کرنل بوهنی من زیاته کړې ده چې د ده پام پر دې دی چې آیا افغان ځواکونه په ستراتیژیک توګه د دې جوګه دي او کنه چې په ولایت کې امنیت پر ځای وساتي. د هغه په خبره د ده هدف دا دی چې افغان ځواکونه د راتلونکي لپاره چمتو کړي.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن اوردونکو د افغانستان په کندهار کې د نری رنځ یا د ټی بی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د عامې روغتیا د ریاست یو ډاکټر وایي د ناروغۍ ښکار زیاتره هغه کسان وي چې ژوند یې ښه نه وي او بیا تر ناروغۍ وروسته د درملنې لپاره یې اقتصادي حالت ښه نه وي. نور تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورټ کې اورو.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې به په کندهار کې د کال تر پایه پورې په نری رنځ د اخته شویو کسانو شمېره دومره نه زیاتېده لکه د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې چې تر اوسه پورې لوړه شوې ده. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضي وایي چې سږ کال دوی په کندهار کې تر اوسه پورې د نری رنځ 1,055 تنه ناروغان راجستر کړي دي چې د زیاتو درملنه یې لا اوس هم روانه ده. دوی وایي د نری رنځ یا سیلودیق ناروغي زیات وخت هغه کسان نیسي چې ژوند یې له ستونزو ډک وي او یا هم پر وخت د درملنې دپاره اقتصادي ستونزې ولري.
په 1990 دغه تیرو دوو روبو کې تقریبا 1050 واقعات د توبرکلوز مثبت واقعات چې دا کشف شوي. دغه ناروغي د ژوند د نورو اړخونو سره ارتباط لري، مثلا د اقتصاد سره ارتباط لري، د ژوند د سیستم سره ارتباط لري.
په کندهار کې د نری رنځ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر عبدالباری حیرت وایي چې د کندهار په ډیری لري پرتو سیمو کې په لومړي سر کې خلک په دې نه پوهیږي چې په نری رنځ اخته شوي دي، ځکه چې دوی ته د یادې ناروغي نښې نښانې نه معلومیږي. ډاکټر حیرت تر 1500 ورځو پورې پرله پسې ټوخی د نری رنځ د ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه یوه بولي.
که چیرې یو کس ټوخی لري، ټوخی تر 15 ورځو اضافه وي او له ټوخي سره خلک موجود وي، نو دغه علامې دي چې موږ لپاره یو شکمن مریض دی. دغه مریض موږ هر چیرې وي نو باید نزدترین کلینیک ته مراجعه وکړي.
خو د کندهار د امیر روغتیا ریاست ځینې کارکوونکي بیا وایي چې سږکال ځکه د نری رنځ د ناروغانو شمېره زیاته شوې ده چې دوی اوس په بېلابېلو سیمو کې د نری رنځ د تشخیص څانګې ډېرې کړې دي او دا مهال زیات کسان کولای شي خپل ځانونه هلته معاینه کړي. نری رنځ یوه ساري ناروغي ده چې په اسانۍ سره له یو انسان څخه بل ته هم ځي. تېر کال د کندهار د امیر روغتیا ریاست چارواکیو خبر ورکړی و چې په کندهار کې هر کال د 350 تنو په شاوخوا کې کسان د نری رنځ له امله ژوند له لاسه ورکوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
ګران اوریدونکو، په افغانستان کې پاتې کیږو. دا مهال په افغانستان کې ځینو ادارو د خپل ځان د امنیت لپاره خنډونه جوړ کړي چې له دې سره ځینې لارې او سړکونه هم بند او خلکو ته ستونزې پیدا شوې دي. خو په خوست کې چارواکي وایي ټول هغه ضروري سړکونه چې د امنیتي دلایلو له مخې د خنډونو په درولو بند شوي به خلاص کړي. نور تفصیل د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګې دروسته د بهرنۍ ځواکونو پراتګ او د حامد کرزي په مشرۍ د نوي حکومت په جوړېدو په لومړیو کې امنیتي وضعیت ښه او ورو ورو د نامنۍ پیښې په زیاتېدو شوې. طالبانو په موټر بمونو او ځانمرګو ډلې ایزو بریدونو د افغان او بهرنۍ ځواکونو په مرکزونو، دولتي ادارو او موسساتو بریدونه وکړل. خو دا ډول بریدونه د مخنیوي لپاره د غوی ادارو د ځان امنیت ساتنې لپاره په سیمټي دیوالونو د خاورو او شګو بوجیو په درولو سره موانع جوړې کړې او په دې سره ځینې سړکونه او لارې هم بندې شوې. په خوست کې هم په ځینو ځایونو کې دا ډول موانع جوړې شوې چې د خوست یو شمېر خلک وایي دوی ته ستونزې جوړې کړې.
نوم مې بختور جان د خوست خار اوسیدونکی یم. اوس دا موانه خو چې خدای لارې باندې تکلیف خلکو سره خځې وړ کې جلکې وي لارې ټولې باندې باندې موټرو ګڼه ګڼه ډېره دو چې دا لارې شي په درونه خلو شي موټرو ته به لارې زده شي او خلک ته به لارې زده شي ډېر زده بور شي خلک.
ز زوار جان د خوست ولایت کې دکان لرم او دا دولتي ځایو کې ټولو کې دغه سیمټي مټي خې سره کې ټولې باندې دي دا چې خلاص شي سرکی با خلاص شي او ټول خلکو ته مخه هغه خلاص شي نیمه سرک دوی بند کړی دی ټول.
مې نوم د زولاد اوس هارو سیدونکو سرکونه بخلو شي پدرونه بخلو شي خلک په آرام هر سره بزور د شپې ډوی فائدہ غلو سټول باندې ګډې وی لوړې دي موټر وی لوړ دي.
خوست والی عبدالجبار نه می وای چې دوی د دې لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او ټول هغه ضروري لارې او سړکونه بخلاصوي چې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
ځینې ځایونه چې هلته موانی شول سوي دي هغه به د لند محل معنا ولري صرف تاغیز التبه یا ځینې ترمیمات کیږي یا ځینې تاسیسات به جوړیږي ول ځینې ځایونه کې چې موانی هلته شول سوي هغه د دیوال په دغه کې به وي چې دیوال د احاطه ده ول په مجموع کې په ټول شار کې ټول هغه ځایونه باندې به ان شاء الله کار کیږي هلته به عملی اجرات کیږي کوم چې موانی یا کوم چې خودسره ودانی او یا کوم چې دغه سي به زالوي لارې باندې سي.
دا یادونه ده چې په هم دا ډول پریکړې په کابل او نورو سیمو کې هم شوي چې اوس یې عملي شوي خو تر ډېره بریده همدا سپاتې شوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د نقیب الله متنوال رپورټ مو اورېده. او اوس هم یو مقاله لرو د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی اے د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پیلټه الوتکو بریدونه ځنډولې دي. د ورځپاڼې په خبره د بریدونو ودرولو لامل د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابې اړیکې دي. په دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي سی آی ای دا خبره نه ده اعلان کړې چې بریدونه یې ځنډولي، خو یوه نیمه میاشت وشوه چې د بی پیلوټ الوتکو برید نه دی شوی. د ورسپانې په خبره یو خدا بریدونه د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور په تیزۍ سره د کمیدو له کبله ځنډول شوي دي، او بل دا چې د امریکا په حکومت کې د سی آی ای لخوا د دې بریدونو د راتلونکي په اړه شدید بحث هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې ځینې چارواکي وایي د دې بریدونو منفي اړخونه هم دي. دا چارواکي وایي په دې بریدونو کې د پاکستان دا دعوی چې ولسی وګړي هم پکې وژل شوي او امریکا له دې دعوو سره اختلاف کوي، په پاکستان کې د ولسمشر آصف علي زرداري حکومت له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. بریدونه تر هغه وخت وروسته ودرېدلي چې د نومبر په 26مه د ناټو جنگي الوتکو د قبایلي سیمو مومندو د سلاله پر پوستې برید وکړ او هلته یې څلورش پاکستانی سرتېري ووژل. دې برید د دواړو هیوادونو اړیکې زخت پسې خراب کړل. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې له رپورټ سره سم اوس مهال یوازې دا بریدونه ځنډېدلي دي او تګلاره هماغه ده، بدلون پکې نه دی راغلی. د رپورټ تر مخې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې سږ کال د حقانی اورپکې شبکې غړي په نښه کړل شوي دي. د دې ډلې په اړه امریکا وایي په سپتمبر کې په کابل کې د ناټو پر سر دوتر او د امریکا پر سفارت بریدونه کړي ول. د امریکا د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ډېر زیات شول او په دې بریدونو کې زیاتره د القاعده او طالبانو مشران ووژل شول.
پامیر ساحل وو چې د لاس انجلس ټایمز ورسپانې مقاله تاسو ته وړاندې کوله.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم واره رسیدلې ده د کلتوري او ادبي پروګرام د باختر ستوري. دا پروګرام هر اونۍ ستاسو لپاره عبدالرزاق برق چمتو کوي. نو راځي چې دا ور هغوی په دې پروګرام کې ستاسو لپاره څه راوړي دي.
ډیرو شاغلو اواغلو اوریدونکو، زما عبدالرزاق برق د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه ومني. د دې اونۍ په دې خپرونه کې به لومړی دا خبره درته وکړو چې د خیبر پښتونخوا یو انځورګر د روانو ناسمو حالاتو له وجې د خپل انداز په بدلولو سره د پښتو ژبې د مشهوره شاعرانو په شعرونو انځورګري پیل کوي. بیا به دا درته ووایو چې په اوسني وخت کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د کتاب د اخستلو او لوستلو لړۍ څنګه روانه ده. د خبرونې په پای کې به د کابل او پېښور د لیکوالو په ژبه د وجوهات ترته بیان کړو چې کابل د فارسی او پېښور ولی د اردو ژبې تر اثرات لاندې دی. درنو اوریدونکو، که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د روانو څلور کالو راهیسي د رواني ترګري او ناسمو آلاتو له وجې د انځورګرانو له اړخه د تصویرونو او شایسته ځایونو د عکسونو د جوړولو کار د یو ګواښ سره مخامخ روان دی، او د خیبر پښتونخوا یو شمیر انځورګران د ناسمو آلاتو څخه دغه کار پرېښي او ځینې بیا د صوبې څخه د خپل ځان د ساتنې لپاره نور هیوادونو ته تللي. او د پات انځورګرانو له جملې څخه یو د کوهټ استوګن انځورګر لیاقت علي خان د روانو ناسم حالاتو له کبله د خپل انځورګری انداز په بدل کولو سره اوس د پښتو ژبې د مشهور شاعرانو د شعرونو د لاري په یو نوي انداز کې انځورګری پیل کوي. دا چې د انځورګری د څه قسم انداز دی په دې اړه د داسې وویل.
بالکل جی، ان شاء اللہ ماں سہرا دام دغدے جو خپل پہلا فرصت کی کوشش دا کوم لگا ما تے پستانو تکم اوچت شاعران دی دو پا شعرون باندې تصویرون جوړ کما، او ان شاء اللہ دا نمیش و کوم خاطر سے دا ټول سر سر شاعران پتی جو کتاب نہ مزو کم از کم پانچ پانچ دس دس شعرون قلم او کم از کم دس دس پینٹنگ بدو باندھے جوڑوں جی دا شیر کا مطابق باندھے عکس جوڑو جی دا کو مخیر مخیر لگا دا تصویروں نے جوڑ کر جی نہ مخیر لگا احمد فراز شیروں نے باندھے اور علامہ اقبال شیروں نے باندھے ماں تصویروں نے جوڑ کر ہی دی، اور اگر علاوہ اس کم پرانی آیا تو نے لکھم لگیا ماں دا مغه قرآنی آیات په نظریه سره جو هغه بیک گراوندونه جوړوم او هغه پینټینګ کوم. دا یم په یو مخصوص سټایل دی چې کوم سټایل کې کار کوم او دا امید لرم چې دا سټایل نن ورځې پورې چا پورا دنیا کې نه ده کړی. جدي دا مو پینټینګ یو امن پیغام دی چې دا هغه درکوونکی بل دا دی چې ما ته کوم پینټینګ سټایل دی دا د پیټرول او د کیروسین په ذریعه رنګونه د نرم کم بهتر هوا پرشر سره دا تصویرونه جوړوم.
په کوهاټ کې استوګن شپېته کلن لیاقت علي خان چې د ژوند نویش کاله یې په عربي اماراتو دوبۍ کې تیر کړي او تر ټولو زیات یې د خپل انځورګری کار د شیخ زاید په ژوند باندې یو زر شپېته عکسونه جوړ کړي.
زه ما امارات کې 29 سال وخت تیر کړی دی او الحمدلله یو پاکستانی لحاظ سره ما هلته او ما شرف شیخ زاید په لایف باندې 1060 تصویرونه جوړ کړي وو چې شیخ زاید په اول ته دا کوم پښتون دی دروغ ولای او به الحمدلله ما ته ځواني مې ګڼته ملاقات ټایم راکو ډیر انعام او ډیر عزت یې راکړی.
دا چې دوی یو تصویر په څومره وخت او څه قسم یې جوړوي نو دا داسې وویل
جو خپل سټایل کې جوړوم نه به ان شاء الله دا شپې کوم مېسته کې دنه دنه به دا کم از کم 50-60 تصویرونه جوړ تیاروم. کې
خوږو اوریدونکو د پښتنو و سیمو ته د میډیا او کمپیوټر په راتګ سره داسې اطلاعات په دې اوسنی وختونو کې ترلاسه شوي چې د میډیا کمپیوټر او انټرنیټ په شتوالي کې د کتابونو اخیستل او لوستل اوس د بیلابیلو وجوهاتو له وجې کم شوي. همدغسې د کتابونو د لوستلو او اخیستلو لړۍ مخ په کمېدو ده. دا چې په پېښور کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکل سوي کتابونو اخیستل او لوستلو لړۍ څنګه روانه ده په دې عقله په پېښور کې د تعلیم د څانګې سره اړه لرونکي سلما شاهین داسې وویل:
بازو کا خلق کی تم لٹریچر کا چل غوار یا پخپل شاعر ادی بھی نا دا بل شاعر ادی کتاب اخلی اوم او لولی کو ډیر کم شیوی دی جاتو ارس اگے وجہ دا کہ یو او زم خلق لک ایجوکیشن ہم ډیر گران شو اگے کتاب نم گران دینو دا دا لستو دا مطالعه دا پارا دا زن خوشالو دا پارا کتابونو تا خلق نک زیاد دا پیسو پوی جا زیاد دا سے مخیت نرازی چی کتاب واقعی آغا یو طریقہ باندې دا ریته وجود یو طرف نه بل طرف ته شو او بیا اوم لکه یو تو داسې مشو ویل چې څو کتاب نه لولي خو فری ورکې نو خو ضروري لولي. زما پکې دا خبره چې آغا یو گروپ چې تم خپل شوق لري او خپل شوق او ذوق نه آغا یو ټاپک یو سبجیکټ خو خیر نو خامخا کتاب وکړي او آغا کتاب یو دران دی په پیسو باندې بل دی چې خلک وخت نه لري.
په پېښور کې یو بل پروفیسر گلزار جلال وویل چې د په خبره په خیبر پښتونخوا کې د روانو آلاتو له وجې په ژوند ژواک د اثراتو د لویدلو سره د کتابونو په اخیستلو او لوستلو هم اثرات لویدلي.
خبره داسې ده چې د کتابونو تقسیم اغستلو یا د لوستلو دا موږ په دوه قسمه تقسیم کوو. یو خو د سکول کالج او د یونیورسيټو کتابونه دي چې هغه زمونږ کوم طالب علمان دي الکان او جنکیا دا خو لازمن دي چې هغه اخلي او هغه وي که هر څنګه هغه اخلي بعد د انګریزي میډیم سکولونه چې کوم دي هغه کتابونه خو ډېر قیمتي دي او ډېر ګران دي خو مجبور دي خلک چې وایخلي. دویمه دا چې کوم عام جنرل نالج چې کوته موږ وایو د عام معلوماتو کتابونه چې وایو نو هغه د ادب دي د اسلامیاتو د ساينس د آرټس د ټیکنالوژي د دې د غشتن یا ذکر یا ویل یا سټڈی دا کم شوی په دې اساس باندې دي چې خلک رو رو اوس د کتاب نزان ډډه تکي دا غي وجه دا ده چې یو خو د معلومات یا نور چینل لیدل ته په پاکستان کې هغه شروع شوی دي نو هغه په هر قسمه ډاکومنټري یا هر قسمه معلومات ورکوي نو یو دا وجه هم شته. په پېښور کې یا زمونږ په پښتونخوا کې د دې څنګه چې نور کاروبار یا ژوند ځواک متاثره شوی دی نو هم دا غرنګ د کتابونو خرسون یا اغشتن دا هم کم شوی دی.
د پېښور د یو مشهور کتاب پلورنځي یو مشر انعام الله خان وویل چې دلته خلک د هغه شاعرانو کتابونه اخلي او لولي چې هغه په پښتنه ټولنه کې ډېر مشهور وي.
کتابونه د پښتو چې په کم مقدار سره چاپ کېږي هغه مقدار سره خرڅېږي نه، ولې چې کم معروف چې شاعر وي یا لیکل کې د دوی ما لیکل کې نه هغه کتاب او پېښور شي خلک یې اخلي، خو ولې دومره نه کومه هغې ته ضرورت ته چې راشي دومره خرڅ شي دومره خرڅېږي نه، ولې هغه سره کېږي خلک یې لولي. دلته کې زمونږ چونکې په خیبر پښتونخوا کې زمونږ د سکولونو نظام چې کم دی هغه ټول په انګریزی کې دی، نو یو ماشوم چې هغه تر لسم جومات یا تر جومات پښتو ونه لولي نو هغه څنګه هغه کېدی شو چې بیا هغه د پښتو کتاب سره څه تعلق ولري؟ مخکې به پخوا به په سکولونو کې ماشومانو ته پښتو ښودله کېدله د یو لازمي مضمون په توګه باندې، اوس هغه پابندی نشته په ماشومانو باندې. نو ماشوم چې پښتو لولي نه هغه چې لولي شي هغه به پښتو سره څه مینه او څه تعلق به ورسره پیدا شي.
قدرمنو اوریدونکو، سره لدی چې پېښور او کابل د علم، هنر او ادب له پلوه د نړۍ ستر ښارونه دي، ولې دغه دواړه ښارونه لکه پېښور د اردو ژبې او کابل د فارسي ژبې تر اثر لاندې دي؟ دا چې د دې وجوهات څه کېدای سي چې پېښور او کابل د دوو ژبو تر اغېز لاندې ولې راغلي؟ په دې اړوند په کابل او پېښور کې د پښتو ژبې د لیکوالانو څخه هم دغه یوه پوښتنه وسوه چې کابل د فارسی او پېښور د اردو ژبې تر اثر ولې لاندې دي؟ په دې اکله د لیکوالانو څخه د پښتنې په ترڅ کې بیلابیل وجوهات مخې ته راغلي. په دغه سلسله کې تر ټولو اول په کابل کې د پښتو ژبې یو لیکوال او ژبپوه استاد آصف صمیم کابل د فارسی ژبې تر اثر لاندې د راتلو وجوهات داسې بیان کړل.
اته خو طبیعي خبره ده چې حاکم مسجد همدغه سې ده، زموږ خپله متاسفانه په هغوی کې زموږ خپل هم د ځینو کمتری د احساس خاوندان پښتانه دي، هغوی چې دغه سې یو څه نسبي مقام ته رسېدلي هغو ته بیا ځان په پښتو بد ښکاره شي. خو د پښتانه سې بد مسله ده چې پښتانه هم فارسي وایي چې ماړه شي، موږ هلته د لږې دپاره پښتو یادوو، خو چې کله بیا ماړه شوي وو زموږ د خاغلو بیا دا کار نه دی کړی. خبره دا ده چې څه خو دغسې شي، هلته د ژبې د خدمت نه زیات د چوکۍ خدمت او د مقام ټینګښت ډېر ضروري شي. نو په دې صورت کې خو طبیعي خبره ده چې ژبه خو پخپله په مخ نه ځي او په سوال هم نه ځي او په ګیلوم پر مخ نه ځي. نو زمونږ ګیله هلته دا ده چې موږ له داسې ځای یو چا نیولی دی.
په پېښور کې د پښتو ژبې یو کالم نگار او د لیکوال مجلې ایډیټر نورالبشر نوید په پېښور کې د اردو ژبې اثرات دا وښول چې دواړو خواو ته چې حکومتونه وغواړي چې پښتو ژبه عدالتي او سرکاري ژبه جوړ سي، نو بیا به په دواړو ښارونو کې د نورو ژبو اثرات نه وي.
بنیادی وجه همدا ده چې لکه دواړو طرفونو ته سرکار دی، سرکار دا دی چې سپي وي چې هغې خپله ژبه سوچه پاتې کړي، نو بیا به مطلب زموږ دا مسایل نو دواړو طرفونو ته چې وګورو نو هغلته هم فارسي خوان چې دی نو هغه په حکومت باندې غالب دی حاوي دی، او دلته هم چې کوم دی نو اردو خوان او د نورو ژبو خلک چې کوم دي نو هغه زموږ په پښتن په پښتني سیمه باندې په ژبه باندې په کلتور باندې په هغې باندې حاوي دي. وجه دا ده کنه چې سرکار دې توجه نه ورکړي چې دا تر څو د علم او د تعلیم او تربیت او د درسونو او د روزګارونو او د عدالت او د
که څه هم د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هڅې پیل کړي چې په ښوونځیو کې و ماشومانو ته په پښتو ژبه زده کړه ورکړي، خو په پېښور کې یو بل لیکوال امیش خلیل بیا په پېښور کې د اردو ژبې د اثراتو وجوهات په دې توګه بیان کړل.
خبر اردو ژبې د ترقۍ لپاره په حکومتي صفه باندې لګیا دي کارونه کېږي، دا هغه فارسی کی تاسو ګوري فارسی ګوره څنګه بادشاہ چې کوم وي هغه وو دا پښتانو لیکن پښتو ور نه ورسله یې ته خبر کی هو به البته کې دا فارسی ډیر سره او دا هغه وجه دا چې هغه دی دا په خبر کوم قبرانو کاه افغانانو غیر افغانانو جو هغه با اردو ته زیات توجه کوله نو خبر زار خپل دا ایران ما چې اخر یو دې مشران وایي اخر دې خپل جنتا دې شاکړي را
دا واده دی اونۍ خبرونه د بلې خبرونې پوری تاسو پر لوی خدای سپارم سمسور او ودان وسی
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې